سلامونه د افغانستان په وخت نه بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکیاس مخکې درې چې د خبرونو مطلب د لاړو خبرونه د ماجرینو نړیوال سازمان یا آی او ایم د راپور لمخې تیرونې له 5,500 څخه ډیر افغان اتباع ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللې دي. د همدې مودې په لړ کې یو 1,500 سلیریش کسان بیرته افغانستان ته راستن شوي چې دا بهر ته د تللو پرتله 1,000 زیاتوالی ښایي. په راپور کې ویل شوي چې 1,046 تنه د اسلام کلا او ابو نصر فرعي لارې ایران ته تللي. په داسې حال کې چې 9,470 کسان د تورخم سپین بولدک او غلام خان اللاری پاکستان ته تللی دي. د ماجرات نړیوال سازمان وایي چې ایران ته 9.5% په اقتصادي دلایلو تللی دي. د هغو کسانو په منځ کې چې له ایران څخه راستن شوي او 5% شړل شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یونیسیار د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو ادارې پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرام د اروپایي اتحادیې او همکار موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په وینا د قبلګې هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینو کچه راټیټه کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې هره ورځ په افغانستان کې په داسې ناروغیو چې تداوي کېدای شي 3 میندې او 1,000 ماشومان مړه کېږي. دغه سازمان خبر درور کړ چې په ښوونځیو پوهنتونونو کې انجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو وضعیت لپسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کادرونو د روزلو هیله له منځه وړي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په یو کان کې کار کوي په کان کې د غازو د خبرېدو لکه ملګر شوی دی. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې دا پیخه پرون د هرایي ولسوالۍ په شراک کان کې وشو. ځایي مستشارواک ویلي چې یو خصوصي کان ته د شپږ کاریګرو ناوتل او سکرو کیندنه یې پیل کړې. وروسته 15 تنه د میتان غاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بیهوش شوي وو مړه شوي دي. په میدان وردګو فراه ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 ټپیان شوي دي. د طالبانو د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی لیبه موټر سره د باروړون کې لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. بل خوا د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې پرون د سپرلوی د موټر په چپکېدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. د تیرونی د سیشه په پوره د طالبانو د ټرافیک عمومي رئیس وویل چې په تیرو شپږ میاشتو کې په افغانستان کې 1,200 تنه په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارې خرابوالی او زیات سرعت بلل کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سند ایالت د بیلابیلو زندانونو څخه 4 تنه افغانستان اتباع خوشي کړي او بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شوو بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځیو 21 زده کوونکي شامل دي. هغوی د استادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. او وروستی خبر هم دا چې ټاګر شوید د افغانستان د فوټسال لوبډله د نړیوال چمپلر کې نن په خپل لبړنۍ سیالي کې له انګولا سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل چې طالبانن مازیګر د کابل په خپل ځبې به تر سره شي. د 2023 د فوټسال نړیوال جام پرون شنبه په پاکستان کې پیل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د دایکندی پیښې د قربانیانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې واوري. نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ خو افغانستان کې ډیموکراسۍ په کومه کچه کې ده؟
طالبانو د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې. خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ور.
ننګرهار کې د خپراندوی ټولنې یو شمېر مسؤلین د کتابونو نه خپرېدو اندېښمن کړي دي.
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هېڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارو اغېز کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دایکندی کې د دایشت مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. پورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې برید په غندلو سره وایي عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د برید پر رازرګانو د قضیې او سیستماتیکو بریدونو یوه بېلګه بللې، ویلي دي چې د زره ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
دایکندی ولایت کې د داعش د مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وږې د 22مې نیټې د خونړي برید عاملین دې ونیول شي او محاکمه دې شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باغ زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوي ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگتخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین یې باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرفی خانه
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یوشمې ناپیژندو وسلوالو کسان له خوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د دې پیښې د یوه بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د هغه بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگتخت و بندر
یو ځل بیا د سنگتخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنول. یو زموږ عزیزان یې له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پیښه شوې خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی. نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبې د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور په لویه لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي، خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندی کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارهګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بېلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله ځپلې او له منځه یې وړې په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارهګانو تر دېرش ډېرې هدفي، سیستماتیک او وسلوالې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارهګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت بېلابېلو چارواکو په وار وار ادا کړې چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې دننه ځپلې او پټنځایونه یې ورته له منځه وړي، خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسۍ نړیوال ورځ هغه چې د یو شمېر افغاني نجونو او د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تل به وکمنې دروسه په افغانستان کې لمزه تللې ده. طالبان هم خپل نظام په شری اصول ولاړ اسلامي بولي، د دیموکراسۍ پرستونو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوري نظام د دیموکراسۍ د معیارونو په درلودلو سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمېر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او ناامنۍ په ګډون یو څه ستونزې لیدل کېده. نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسۍ نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسۍ پر اصول ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسۍ څه ته وایي؟
دیموکراسۍ معنا دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغو ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسۍ له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسۍ څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل.
دیموکراسی دی دو کلمو سین ترکیب شوی، البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا اوکراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت ولري، خلک د انتخابات حق ولري، خلک د بیان د ازادي حق ولري او خلک په نظام کې مشارکت ولري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د ډیموکراسۍ اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څام په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یوه له دوی څخه د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
طالبان د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللی، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي یا هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي بیخي بنده شوی ده، فقط دیکتاتوري سیستم دی چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسیدونکي او بل پیغله هم چې نه غوړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي ده چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټول په دیموکراسي کې راځي. او افغانستان کې دا نقص دی، ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري، همدارنګه خبري لاندې خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینې ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي نایت الله اسحاق زئی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه،
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی، د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناست دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نه شو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان د جمهوریت نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ وروسته رامنځته شو د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ و. خو دا چې په 2010 د جمهوریت نظام کې د ډیموکراسۍ په برخه کې څه ستونزې وې، د تېر جمهوریت نظام په وروستیو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشري شهرزاد اکبر چې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یوه بنسټ د بشري حقونو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل.
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وې. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل، ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه، خو سره له دې هم یوه اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پرېکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړې او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقض هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بېرته لدا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادعا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راډیو د راپور له مخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهال به د جرمني یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري، غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړي. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز به د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژي، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او غازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د جرمني د ختیځ سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ایز رئیس ادوارد کینز برونر وایي ډیری جرمنی شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلي په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمنی شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو ماهرو کارګرانو نوي کېدونکې انرژي لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمه کیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقونه دود او پیاوړي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وای د جرمني حکومت په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر پاکستانی رسنۍ له دې ډلې اکسپرس ټریبیون وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف درانی له دې کبله له دندې ګوښه شوی چې ګواکې هغه د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکو په ښه کېدو کې مثبت اغېز نه درلود. دغه پاکستانی ورځپاڼې د خپلو ځینو سرچینو په حواله ویلي چې اسف درانی په کابل کې هیڅ مقبولیت نه درلود او له طالبانو سره د مسایلو په اړه یې تعامل بیخي کم و. تازه د رادیو د مشال څانګې خبریال وایي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر 10 د دورانی د دندې د پای ته رسیدو خبره کړې ده. پورته وخت کې د تیر جمهوري نظام یو شمیر ډیپلوماټان بیا وایي چې که څه هم د پاکستان اسټابلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو به ګټې خوندي شي، خو له وروستي اقداماتو ښکاري چې د دوی محاسبه سمه نه وه. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افراسیب خټک بیا وایي چې د اسف درانی د پاکستان د پوځ غوښتنې پوره نه شو کړلی نو ځکه له دندې لرې شو. تفصیل په راپور کې.
یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف درانی د ناسمې کارکردګۍ له کبله ګوښه شوی دی. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه پیغام ترلاسه کړی چې پکې د سپتمبر 10 د دورانی د دندې د پای ته رسیدو نیټه ښودل شوې ده. د طاهر خان د معلوماتو له مخې که څه هم د پاکستان د حکومت په دغه بیان کې د اسف درانی د لرې کېدو د لامل په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو پاکستاني اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو باخبره سرچینو په حواله ویلي چې درانی د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې هیڅ ډول اغیز نه دی لرلی. ورځپاڼه وړاندې کاږي چې سفیر درانی د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د کوم اغیز پر اوستو کې پاتې راغلی او هغه په کابل کې هیڅ ډول مقبولیت نه درلود. د پاکستان سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د اسف درانی د ګوښه کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان باره کې چې کوم سیاست دی دا جوړیږي د جنرالانو لخوا، هغې یو انحصار لري په دې باندې، بیا تطبیق کې چې دا هغې کې دا بیا استخبارات یعنی آی ایس آی چې دا هغې پکې زیات نقش لري. چې کوم ملکی خلک وي یا دا وزارت خارجه یا دا نور شعبونه، نو هغوی دپاره پکې ځای کم وي. مثلا جنرالان ځانې داسې خبرې په دوی باندې تطبیقول غواړي چې هغه د ډیپلوماسۍ له نظره ډېرې معقولې خبرې نه وي، منطقي نه وي.
د نړیوالو چارو پوه او پخوانی ډیپلومات غوث جانباز بیا د اسف درانی لری کېدو ته په اشاره سره وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوز او اسټابلیشمنت په لیدلوري کې اساسي بدلون نه وي رامنځته شوی، د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترینګلی وي.
دغه لری کول د درانی او څرګندونې د عمران خان چې همداشان کوم عکس العمل چې دوی وښوده د پښتونخوا والی په مقابل کې، دا هغه ناکامي ده د پاکستان د استخباراتو او د پاوز او په ټولیزه توګه دغه هیواد د حکومت چې هغه کومې ناکامې دسیسې او پلانونه چې دوی فکر کوي چې د طالبان پښتون کې په افغانستان کې عملي شي هغه نه عملي کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په باب د ستونزو په دوام د سپتمبر په 11 د وکیلانو یوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور ویلي چې غواړي د خیبر پښتونخوا ایالت د خلکو د استازي په توګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په خپل ایالت کې د ستونزو په اړه مخامخ خبري وکړي. که څه هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس په زندان کې دی له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه د ګنډپور لوړاندې زملاتړ کړي، خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف به ویلي له بهرنیو هیوادونو سره مرکزی حکومتونه خبري کوي او ایالتونه له بهرنیو هیوادونو سره مخامخ خبري نشي کولای. پخوانی ډیپلوماټ احمد سعیدی د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په سیمه کې د موجوده وضعیت د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وایي
پاکستان او افغانستان ریکی مناسبات خنیوی دوران خان گوند چې د انصاف گوند په نوم دی هغه د افغانستان د طالبانو سره مناسب ریکی لري، اما د حکومت پاکستان مرکزی چې دی مخصوصا آیسای مخصوصا اردو د طالبانو سره ښه ریکی نه لري. جنګ او نزد خوردونو په سرحد کې دوام کوي، دغه وضعیت داسې ادامه پیدا کوي.
د خاقلی سیدی په خبره تر کومه چې د پاکستان پوز د افغانستان پر وړاندې رغونکې سیاست ته مخه نکړي او له ترهګرو ډلو څخه د ګټې پر ځای د هغوی پر وړاندې ریښتینې مبارزه ونکړي، په سیمه کې د وضعیت مثبت بدلون ناممکن ښکاري. د یادونه ده چې افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ اړیکې ښې نه دي او په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. وخت په وخت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو په ملاتړ او نه ځپلو تورنوي، خو د طالبانو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې د پاکستان امنیت په دوی پورې اړه لري، خو د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په ننګرهار کې د خپرندوی ټولنو یو شمېر مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او دغه شان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویو درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرېدل. نور جزات په راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یوې خپرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز لري.
د یوې بلې خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په ټولنه کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په واسطه حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب لوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګری واندی یا زړه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګتي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې ده کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل،
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې